امینه چې خاوند یې په نشي توکو روږدی دی او د کور بل سرپرست نه لري وایي وروستیو په سرلنیو بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنۍ سرپنا له منځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې وبرالې دا باران وسي سیل را باندې رالی د شاخونه مې دا دیوال یې چپه سو ته ورته وګورې کلخته وبرالې دغه کور یې واخېسته سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل کلخته سرخان له د اوبو ډک سو ماښام کوچنیان وږي پرېوتله په یو پلارانله درې واره نور چې سیل رالی بیا به زما پر کور رالی څوک مې نه درلود خدای د پار کېږي مې وویلې چې راسه زما پر کور باندې اوبه راغلي راسه څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې الوی ځانو یوه واله دی خوراله یوه دی خوراله کور وبو سعد دی ول لري دا لیدا دی معلوم دی د کور پر دی می دا غری ګرځي لاندې خشتې دل دلو شو دکې دی یوه ورځ بارا درې ورځ شیل را باندې راغلی درې ورځ
د کندهار شهر د څورلس مینه هي وسیدونکې ګلڅکه چکونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندواله کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړي خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپله ورور یې څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستی مې د کور خپله کوم. دغه مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راسي، دا تل باران وو، په دا وشمه کې مې کور اوبو ډک شوی ده. هله مې دغه ځای ده، دغه کې مې ګزاره ده، دلته یې کوم. نو بس بې وزلي و لږې و تندې خو مهد پاسه دي، او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کېس دغه قدر پوښتنه یې نه ده کړې چې ستا څه حال ده، اوبه وړي یاست که نه یاست، دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثره له بغاړې په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې وارې کوم دوی ته. په میاشتو میاشتو مې ولاکه پر دلګا باندې دیګ باندې سوی چې دیګ څنګه شي ده. په وچې ډوډۍ مې ګزاره ده، وچې ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچه لوم.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپنا نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دغه دی ورور چې ولا کړه د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مو د ادبل پر مځکه پراتی نن مو د دې ځای باري هغه کونجک ته هم باري هغه کونجک ته و بر اغلی کو خو مو د اوبو ډکې دي. به وزلی مو زیاته ده چې وام پر وچ روډي خدا غد شلون بي دی و لا وچ روډي د کوشین څنګه عملی سره ونی هغه دې ولیده په دې دا دی ولیده مو ژوند ویني دا مو ژوندګي دا مو دا دی و بوتي شاو خره باندې څرخېدلی مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مو دان څه نغدي کومک وکم کور مو دان څه وړو یو یو بل شی را کوم کور مو دان څه خو چی خاور را کوي لا نوش قبول.
کندهار کې میشت د غډول بې وزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي. و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شاوخوا نیم میلیون کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباعو میرمنې یا خاوندان وي، خو لا یې په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر دا څوخ نیم میلیون کډوالو ته د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپلو کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډېر وخت په امریکا کې انتظار باسي. صفي الله سانکسای راپور لري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بالاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه یې د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې په ورځ جون لسمه سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي اتباعو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړی د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه دی. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا نیم میلیون کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه لس کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره یې واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 50,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې امریکانو سره واده کړی له دې طرحې برخمنېږي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتاً دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کاله وروسته د استوګنې کارتونه له ګڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. پدې خبرونه کې دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنې دی، د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو. شعر لرو
لاخو د غزل آر د سینې کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه يم.
لطوان شاعر اجل احمدی سره شخیدلای
اوس موبایلونو زمانه ده او رحمتونو نه ټول سره جب کې نو ډیره وخت ډیره شاعری شي بس په کار په وخت کوم.
کته دی خبرونه تر اخره را سره وی نور مطالب به هم ووري. ته د اختر په سبا راشه زبه در ووزم تورسترګي سره لاسونه. سشکال لا افغانانو د اختر سبا یو څوبرک شو. افغانانو په یو ورځ اختر ونه کړ. اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ. طالبانو په یو اعلامیه کې تر اختر څخه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماته و. جنوازه جرادو ته پرالی شلو پیغامونو کې د طالبانو پریکړه غندلې.
امین علي بشر د زلحجې په لسم باندې دا همیشه خبر وو کته هم امارات کې او کته هم اعلان یې هم دغه کې جمهوریت کې او په خلقیت نظام کې او ار نظام کې او د عربستان په وکړه باندې اختر جوړوي. کسان طالبان و رشاد کنه دا خو واست تیزان ته بسوند جوړه کړی ده.
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره ده ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي. د آیا د پاکستان قانون دی کدا نور نړۍ سده زید کو او بل پښتنه دغه لرم چې تاسو کچېره د ځانه پوره نه بیا د جون د افغانستان اول سعودي ته ځي تاسو چې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دي نو زه به دغه ځوان چې د افغانستان او جون بیا وره هغه ته ځي سعودي ته او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لګ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخان وای ما ملانډ وای درې ملانډ کور نه دی چې ټول خلک بي وخل وي او پنځه تنه راولټیږي د پچایي د پلاس کړي او دوی وایي چې نه دا باتیمو چې سره کنده امرکو او باستاسو یې ومنئ د غره کنده نه کیږي لګ د ملت غوښتنه هم سر ټیټ کړي د ملت غوښتنه ومنئ.
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی موسیقي ده. پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سورنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اختریزې ډالۍ اخیستې. افغانستان په جنوبي او یو شمېر مرکزی ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وهل کېده. څنګه له هم شوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي. لسانګو سره به په ډولو نه وحل کېدل. اوس د دې ټولو نو شخ غلی شوی. خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر پشپه چې یو شمېر نجونې لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی. ممکن سش کال لږ تیر بیر شوی وي ځکه چې جنوبی یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي. خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبې پر ورځ اختر ونه کړ، قرباني هم د دوشنبې پر ورځ وکړه. په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې شارونه چراغان کیشي چې دې ته ګڼ شاریان خوشاله وي. خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بیکاره دي. له دې ډلې یوه هم د کابل اوسیدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک ماموره وه. د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده.
خو به مو ډېره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوي کړلې، ډېر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی، حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیستی.
د نشتی درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي، کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي. خو به نا امنو یو د دوی مخنی ولات شارونو ته په میلو لړ شي یا شاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي. اختر د پلنډیو کې ډیره اشاره شوی دی، لکه چوای اختر ته ځکه خوشاله شم چې مرور جانان به ما په خلا کوینه. همدغه مطلب په وی بلی لنډی کې داسې ځای شوی دی، اختر څومره بختوري چې دوی یاران یو بل ته غي جبر کوینه. د اختر نکریزه په وی لنډی کې داسې یاد شوی دی، اختر د هغه مبارک شه چې مورکی ورته پلاس نکریزشتینه. پلوی اختر کې د قربانی غوښم قربه میلم تشتی، خو په ویلندې کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده، یار می میلم دی د زړه غوښ ورتشتم. د سنگار زین شیان هم پلندوی کې ارشتي ودی، لکه چې په ویلندې کې وای اختر پټو کوټو کوراخه نمی اوژېشته نه د غاړي تعویزونه. په افغانستان کې چې ډیره واده شپې خويندې او لونی د پلار کوټه ډیر سفر نکوي، په اختر کې ورته زمينه برابرې شي. په ویلندې کې دا غو کسانو درد چورونه نه لري دا سپین شوی دی. خلک اختر ته خويندې بیاي، بیرونو خويندې دیوالو ته ناشتي وینه. په افغانستان کې دا دوه همشته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختري زوري. خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې ورپړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې تو ترڅنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوختي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزارا مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوړي ورکې کوژدې دي کې پخوان یو غړ سردر دی بلوچ هغه ته به پرې کون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه لال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوړي پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوړي زیاتره کم زینو کې جوار ډوړي پکې پخي چې دې لوړ اندازې تر یو لک افغاني اصل زر افغاني دو کم تر کم 1.5 زر افغاني.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېر هڅې کوي خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای، مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندې شریک دی خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو لواده ورسته چې جنې د پلار کورته په وملاړ شي او بیرته د خسر کورته زی، نو پلارنې یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوانو نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنې په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی پیدا کوي چې یار زما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه.
ګوجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس سرود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیل شیری تجربه سره تاسو آشنا کړم، د شیبې کې هیڅ غزل لرو چې دوی آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري په خپل شخ راستولې.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغه ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنگ لپاره استعمال نه کړې، پام کوه چې ما د جنگ لپاره استعمال نه کړې. زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
شیبه که هیڅخه په مننني اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وی چې شاوخوا وکالونه کیږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړي. مخکې تر دې چې دا جواب له دوی تر لاسه کړم، دا به تری وورو چې څه شي د هڅولې چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې ما د سر علاقه ډیر ول شعر شاعر سره کنه.
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا شو چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره د زمونږ مورجان آیات لارجان اندې به زمونږ وخت مونږ دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کې مونږ دغه سي یو څه خلک وو چې مونږ به نه یو نیم شعر اورېده، بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغه سي بازاو که ملګرو سره وا دا ماحول ما ته بشي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ ونو. علت یې همدغه و چې زما سره خپله علاقه هم بیا پیدا شو شعر شاعري شروع.
په پیل کې چې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نورو سره دې وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل کنه. د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شېبه څه ډېره اطمیناني مې وي، او که اطمیناني مې وي بیا بې دومره اطمیناني نو. بیا وخت په تیرېدو باندې بیا چې کله زه پوه شم چې دا شعر اوس دومره دی چې موږ نور ملګرو سره شریکولی شو. بیا هغه زموږ د فکر ملګري چې کوم زموږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول، د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړ چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یار تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زغلې ما وخت زمون دا سم چې ملګرو یو گروپ موږ دغه خپل ملګرو سره یو بل سره میسج کولی، بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په میسج کې خپل شاعري شریکه کړې و، دا غي هغه خوخي چې ما دا ډیر خوخي په سرګند کړل، ما ته ډیر داد راک، نو بیا له داډه شو ما په دې خاطر بیا دغه ټول ملګرو سره شریکه ولا.
کله چې تاسو داډ تر لاسه کو او له غورسته چې کوم شعرونه لیکلي دي، کوم شعر مو لیکلي دي، د څه په تلوسه درته پیدا نشو چې ډیر ژر د خپل شعر له خپل ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دا ټینګارم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړم ملګرو سره، ممکن تاسو به دا چې ډیر ملګری ډیر لوستونکي شې تاسو ته ډیر ښه نظر یې در چې تاسو ډیر نو شایانو ته فکر کیږي نه، نو ما دا هم دغه نظر یو په خاطر باندې زه وسم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم، دا وسم د نو نظر یو د نو وسپارښتنه پته ما یم چې ما ته به مشران کوي یا باغه استادان چې زموږ شیر لولي هغه په هم انګلیزي زموږ شیر لولي موږ باندې وسپارښتنه کوي، دا هم دغه سپارښتنه په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شیر پوسټ وو او د ملګرو سره مشارکه وو او هغه د څنګه ملګرو ته باندې اورو او اوس هم دا لړۍ زما جاری ده.
ناقدان وای هنر د سیو شاید چې کله انسان بیان کی لاغه ورسته بیا هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې د خپل هنر هر چرته وشکاره کې سره سوي ګوره، یعنی دغه سیو یو تلوسه درته پیدا شوی و یو کال ورسته چې مو کله جن شیرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بالکل شبر صدا به आवाज ماته نه دا هو په موږ ټول شاعرانو ته پیدا کیږي چې یار زه باید د خپل احساسات د زما ژوند د ما ته د شعر نوم ورکړې ده، دا باید د ټولنې خلکو ته وړاندې کړم، زه د ټولنې خبرګونو ګورم، همدغه چې ما سره هم دا ټول سواج خلک ته وایي زما په اړه به خلک ته وایي، او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېر داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخستلی، خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او ملګرو سره مې شریکولو ته سره سره بالکل دغه شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې لته سره د ستاسو د شعر په اړه شریک کړی دي، څه فکر کوئ چې تاسو ته ګټه رسولې ده او کنه د ګټې ترڅنګ تاوان هم رسولې ده؟ ځکه چې په جنو برخو کې خلک ډېری بربنده خبرې غواړي، یعنی ډېری واضح ښکاره هغه د شعر شاته کوم سیوري دی، ممکن ځینې دوستان یې ګټه متوجه نشي.
شبر صاحب زه هو الحمدلله په دې مبارک ډیر بختور یم، ما ته الحمدلله خدای په خپل مجلس کې ما ته ډیر خیر خو مېن کړی استادان دي او زه ډیر خو حسولې ما ډیر خو خبره ته حسولې مثلا، یعنی ممکن ما نه به یو په شیر کې داسې یو ګستاخی شي وي او هغه راته د اصلاح غوته نیولې چې مطلب مې وی په کار داسې خبر مې وی په کار داسې کار مې په کار زه چې هغه سره لومړی وخت نو او زموږ فکرونه هم خام او هغه زموږ تجربې هم خام وي، نو الحمدلله بیا دا سی زما مجبور ما ډیر شي رخ میاں کړی دی او زه ډیر خوښ یم خپل مجبور او خپل استادانو او خپل مشران.
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو شعرونو لوستل د شعر له پخې دو سره ډیر مرسته کوي؟
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم، کله چې زه شاعر نه وم هم دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب بازار ته راغی یا د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی، یا که به د نثر و که به د شعر و، بس ما به تر هغه پورې به ورته زه زورېدم تر څو به چې دا ما لاسته را وړی نه وتر، زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس زما سره بیا په مزغو کې نوټو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به دا لولم، نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هلته سزده کوي، زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کاریګر یم، زه په ساختمان کې کار کوم، نو زه دغه نورګار یکم چې چلته کښېنم، نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه یې لولم د کار په ساحه کې یا په کور کې، نو ما سره ډېره مرسته کړې ده شبر صاحب دغه د استادانو کتابونه.
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونه لوستي دي او د پخو شاعرانو شعرونه مولوست دي بیا موروسه د احساس کړه د چستاس په شعر باندې د دغه په خو شاعرانو د شعر تاثیر پریوت
ډیره وخت دا چې کی لومړی شعرونه کې شیبر ته بلاته کېده کنه کله چې موږ د یو چا شاعری لوستا بیا به موږ بالکل د ماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تیرېدو موږ دغه تجربه وشو چې را دغه د نن دغه مشکل باید سره ختم کړي لزانه کنه اوس دې زال الحمدلله د هر چا شعر ولما دا ماغه شعر ولما او دا چې ولما چې دا ماغه شعر نه خون واخلما او دا غزما زو خړم چې داغه تجربه ولولم بس نور الحمدلله ته تقدیر حدا مې دا هڅه کړې ده چې نور د مشرانو شاعرانو د ساينه د شعر د ساينه د بچو
ځینی کرکتون کې دا وای وای په لومړی لیکوالی کې یا په لومړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن دبل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا بیا لیکي او نور شاعری کوي او شعر لیکي ممکن دیوبل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته پلاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس د دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سره وته ما زه چې کله د نور شاعری ولما نو زه بیا هغه وخت کې شعر لیکل بالکل ختم نه کوم شي بس څنګه زه پوهیږم چې دغه وخت په ما دغه د چا شعر ولم لدې شعر په ما تعریف دی نه ما په ذهن پور دی نو په دې وخت شعر ولیکم که هر رنګ شعر مې ولیکم دا مان د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت یې راته نه کوم چې شعر ولیکم بیا هو موږ هم ژوند د مسؤلیتونه دي زمونږ کارونه دي هغه سره زمونږ فکر ډیر بدلیږي را بدلیږي مطلب په هغه زور حدث کې نه پاتې کیږي نو پام بدلیږي را بدلیږي بیا چې کله پام بدل شي وشي راشي نو هغه وخت لیکو او خاصه ډیر کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکل نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کې
کله سي په کار باندې بوختی است په هغه وخت کې هم د وخت راغله ده چې شعر درته راغله ده او ارمان مو شو دی چې کاش کې کار نه وای ما شعر لیکل
شیبر ته اوس موبایلونو زمانہ ده او رحمتونو نه ټول سره جب کې نو ډیره وخت ډیره شاعری شیبر ته کار په وخت کوم زه کوم څه مسلسل سر سم تر ما ها ما کار کوم نو اکثریت په کار کې نو چې کله ما ته شعر راځي بیا زما دا څه کار دی مطلب من پکې دا شعر لیکو را لیکو یا دا موږ ته مزاحمت نه جوړي نو بیا په ما باندې دا موږ د کار شاګردان چې کوم دی به په ما پوېږي چې کله په ما د شعر تاریخ او د شعر لیکم بیا هغه وخت زه خبرې چا سره نه کوم نه هغه به پوېږي چې وستا شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څو نو ډیره وخت دا څه کوي چې زه د کار په ساحه کې لګیای مو شعر لیکم
شعر لیکي او کې سبتوي په موبایل کې
موبایل کې ځان سره بس د کتاب څم ساتل دا میمو کې ځان سره لیکو سبتوي او بیا پکلارم دا چې بس زوب ته ملګرو سره شریکو ځان سره هم سره
بیا روسه په دې شعر چې لیکلای مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلای بیا روسه نور کار هم پکوي او کنه په مخه حالت پرېشته
نو بخښنه د خپل شعر ډیر کار نه کوم زه چې لیکم بس کوشش مې دا وی چې لاول نو سره لګ خواري وکم کنه لاول نو یوخه خبره پکې ځای کوم یا یو فکر پکې ځای بیا روسه سره ډیر خواري نه کوم ته روم راته روم سوزل ځان سره مطلب ورځي پیاړ وراړو او ډیره وخت دا چې راشي چې کار پکې ونه لرم زه کله اول نه بس ته وی چې څنګه شعر راغلی وی او زه اماغه شعر مې لیکم کړی دا مې خپل طبيعت کې کړم ډیر ګټه وسره نه ماته
فکر نه کوي چې البته دا دی ناقدانو خبره ده و کله چې یو څه لیکي یو څه موده پریشتي چې هغه احساس ستاسو له ذهن ووت بعد لغه بیا د نقد په سترګه وګوري ممکن ځینې الفاظ لري کې کته پورته کې ځینې جملې یعنی ځینې مصرې که موزون کلام وي تریلر کې یا ځینې جملې که آزاد شعر وي تریلر کې د کرکتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب ګوز بیا په کوم شعر باندې لکه زړه خام وي نو غواړم چې دې کې تبدیلی راشي یعنی په بعض مصرو کې تبدیلی راشي په بعض ځینو کې تبدیلی راشي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلی نه راواله ما او نو غواړم چې تبدیلی پکې راشي بیا په ما حالت کې پرېدم ځکه زما چې کله دا شعر امد وي ام دې وخت کې دا شعر سره ډیره ګوتې نه ماتو ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان یو کوشش مې لاول نه دا وی چې یو ښه خبره جاسه زما له وسه پوره وي او تر کومه حد پورې زه کولای شم دا خبره یو خرنګ ولا ورکم په هغه حد کې کوم بیا دا غې نو زما بس هغه دا کله ټکان دومره وي د دې نو بیا نور کار نه کوي بیا نو ډیر ګوتې ته بیا نه وخم او چې کوم شعر باندې مزر خام وي نو بس بیا دا ډیر مودې ځان سره اړوم راړم ځکه موږ سره موبایل کې ممکن دا څو وخت راشي زه میاش بعد ګورم دوه میاشت بیا بعد ګورم بیا مطلب اجټم پکې کو یو ځینې مې خبره پکې بدلو را مطلب
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډیر برلاسه وي لیکن کچر ته څوک اروپאי شیرونو ته وګوري پېکو کې هم خیال وزر غړولې وي، لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وی پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعری تاثیر کړ؟
بالکل کړی شیبر صاحب. زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی. زه د ساختماني کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم، کنه ګچکاري وته وایي سیلینګ، نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم رسته کوي. یو هم رسته دا چې دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي، ځکه زموږ داسې مسلک دی چې هغه د ذهن فعال نو فکر دی فعال نو خامخا د یو غلطي راځي، او زموږ داسې کار دی چې یو غلطي دې بچو کړو ټول کار دی وشرمو. نو دې خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي، نو دغه د فعالیت له خاطره وسره زما شعر هم جاري دی، ځکه زموږ داسې سره ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان موږ جوړو، نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، موږ په دې خوند راکوي، نو فکر مو سره هر وخت فعال وي، ډېره مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعری هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوی دی. ډیر مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو خولي په لیدو رنزور نکړي خدایا، د هر یو خولي په لیدو رنزور نکړي خدایا، هیڅوک زما غوندې لزړه نه مجبور نکړي خدایا، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړي خدایا، ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي، تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکړي خدایا، د جهالت لزور ور طوفان امن غواړي، د جهالت لزور ور طوفان امن غواړي، پښتون کاله کې دی ومره د شعور نکړي خدایا، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ حیات می د تورات او زبور نکړي خدایا، مخ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړي خدایا، په خپلو پښو د ودرېدو توان جل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړي خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. تیر اونې د خبرګولې چلر وشتمه د افغان سندرخاړی احمد ظاهر تلین وو. 15 کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوشوي. احمد ظاهر په پښتو او دری له 300 زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوشمی د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرهار دیکھا مستور ماتراڑا تازه تازه دیکھا مستور ماتراڑا لار شنن گرهار دیکھا مستور ماتراڑا تازه تازه
تلویخ کال له احمد ظاهر پرته و مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هیر کړی، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ لبندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندرې لډیر پخوان، یعنی زه ډیر وړوکم چې اوریدلې، هغه داسې مې اوریدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اوریه.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې زکه ډیر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټول خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 400 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کیناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمی خالی چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1923 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه موږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې درکوم او دا بل چاته مو ورکوي، دا ما ته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړي پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هیریدونکي کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم،
شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب دسرو لبان سنم
احمد ظاهر د تلین راپور موریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن وو. د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یو انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده. عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي. سش کال ټاکل شوی ده چې د اے آی ټیکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشته شوی زل ورستی پردی سرم خامخی کل ناکل سوک دا حیرانتیا لپاره وی مره جونده شوی ده. دا حیرانتیا اوس پی یو دول واقعیت بدل شوی ده. دا راک اند رول دا موسیقی پاچا الویس آرون پرسلی و چلوشت کال مخکی مر شو او سش کال دای پلندن کی کنسرت ورکوی. چرنگه د شلمی پیړۍ د غبي ساره هنرمند به سشکل د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندري ورته وایي، ناڅي به خبري به کوي، خاندي به او ممکن نوي سندري هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لریت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
کینګ اف راک اند رول از بک.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلی دی. د 2023 کال په نومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکوو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د اے آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی. شاخلی مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمی پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوی. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. د لاهم هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د دې تر مرګ وروسته نه دي درېدلې.
Say only fools
الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینه دل ګټنه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.